همکارم احمد شبر میزبان شماست. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي اته بجې شوې دا سجرډو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم په افغانستان کې د شړو پاړه د یوې نظر پښتنې موندنې در سره شریکوو. په دې اړه د اروپایي نظر هم تر خبرونو وروسته په یوه راپور کې اورېدلی شئ. د کابل پر ښار توغندي لګېدلې. داسې نتایج شوي راپورونه خپاره شوي دي چې د افغان سولې خبرې نږدې درې اونۍ ځنډېدلې او د متحد ایالتونو سترې محکمې د دغه هیواد د څلورو ایالتونو د انتخاباتو د نتیجو د لغوه کېدو غوښتنه رد کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې پر کابل د توغندیو برید شوی دی. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي څو توغندي د لبجر له سیمې ویشتل شوي دي چې یو تن یې وژلی دی. درې اونۍ مخکې له دوو موټرو د کابل پر ښار توغندي ویشتل شوي وو چې د چارواکو په وینا لس تنه یې ووژل او 50 تنه یې ټپیان کړل. د یو شمېر راپورونو له مخې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغان سولې خبرې د شلو ورځو په مخه ځنډېدلې دي او مرکزي ټیمونه په رخصتۍ تللي. په خبرو کې د شل ورځنۍ دمې راتلو مسأله هم د افغان دولت د مرکزي ټیم یو غړي او هم د ملي مصالحې دالی شورا یو غړي ازادي راډیو ته تایید کړی ده. دغه دواړو افغان چارواکو ټینګار وکړ چې د دوی نوم د موضوع د حساسیت په خاطر وانخیستل شي. افغان دولت او طالبانو تر اوسه رسما د دې ځنډ خبر نه دی تایید کړی. د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو له پایله نن پوره درې میاشتې ووتلې. دوی د سپتمبر په 12مه د قطر په پلازمېنه دوحه کې خبرې پیل کړې او په دریو میاشتو کې له ډېر تاویل ماویل وروسته ایله د خبرو په اجنډا سلا وکړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان په ژیړۍ ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو ته د مرجو برید رسېدو په تړاو د طالبانو ادعا بې بنسټه بللې ده. ډګروال سونیلګت جمعه ماښام په خپل ټویټر لیکلي چې برید د پنجشنبې په ورځ د افغان ځواکونو د دفاع لپاره شوی دی. هغه زیاته کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو د دفاع په نیت د بریدونو هر ډول ځواب د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو له هوکړې سره په ټکر کې نه دی. له دې مخکې د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ادعا کړې وه چې په ژیړې ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لس ملکیان وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. ناټو په ډسمبر او له هغه مخکې نومبر کې افغان پوځیانو ته د سلګونو ټنو درملو د مرستې خبر ورکړی. د ناټو د اعلامیې له مخې چې پرون خپره شوه دا مرستې به د ناروغیو پر مهال او هم په ویروسونو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو وړتیاوې زیاتې کړي. د ناټو د تدارکاتو او ملاتړ ادارې ویلي چې د درد ضد درمل، ویټامینونو، انټیبیوټیکو، پولیو واکسین، عفونیت ضد مایع او لومړنیو مرستو محمولې په څو ځانګړو الوتکو کې افغانستان ته رسېدلي او مرستې به دا میاشت هم روانې وي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د ډسمبر په لومړیو کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پیاوړي هوټ او ملاتړ ډاډ ورکړی و. د ناټو د تدارکاتو د ادارې په اعلامیه کې راغلي چې تر 2040 کال پورې د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ ژمنه شوې ده. ایران او ترکیې په تهران او انقره کې د یو بل سفیران احضار کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده د جمعې پر ورځ ویل چې د ترکیې سفیر دریا اورس احضار شوی او د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د یو شیر د لوسو په باب د ایران اعتراض ور اورولی دی. اردوغان پنجشنبه آذربایجان ته په سفر کې د آراس سیند په یو پاړه یو شیر ووایه. په دې شیر کې د آذربایجان وسیمه یاده شوه چې په 19مه پیړۍ کې د روسیې او ایران ترمنځ ویشل شوې وه. اخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم د ایران سفیر محمد فرازمند احضار کړی او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د وروستي ټویټ په اړه اعتراض کړی. ظریف د اردوغان شیر د آذربایجان په چارو کې لاسوهنه یاده کړې وه. د اناډولیا د خبري اژانس راپور له مخې ترکی چارواکو ویلي چې ایراني چارواکو کوم شکایت درلود شبه وای چې له خپلو رسمي شبکو یې خبر کړی وای. ترکیه او ایران په سیمه کې د آذربایجان له اصلي ملاتړو یادې شي او دواړو له ارمنستان سره په جګړه کې د آذربایجان ننګه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې هغه قضایي داوه چې د ټکساس ایالت کړې وه او ولسمشر ټرمپ یې ملاتړ کړی و رد کړه. په دې داوه کې غوښتل شوي وو چې د امریکا په څلورو ایالتونو کې د نومبر د درېیمې نیټې د انتخاباتو نتیجې چې جو بایډن ګټلې دي لغوه شي. سترې محکمې پرون څرګنده کړه چې دا قانوني مصلحت نه دی چې ټکساس د نورو ایالتونو په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي. د څلورو ایالتونو پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکانسن مخکې له سترې محکمې غوښتي وو چې دا قضیه رد کړي. د نږدې شلو نورو ایالتونو لوی څارنوالانو هم له سترې محکمې ورته غوښتنه کړې وه. د لبنان په اړه د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمنې ځانګړې جزایي محکمې رفیق حریری د وژنې په خاطر د حزب الله ډلې یو مخکښ غړی په 15 ځله هم مهاله بند محکوم کړ. محکمې پرون د سلیم عیاش په اړه خپل غیابي حکم صادر کړ او هغې د تروریستي عمل د ترسره کولو په خاطر په عمري بند محکوم کړ. د حزب الله ډلې دا غړی 6 اګست د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژنې په قضیه کې په لاس لرلو تورن وپیژندل شو. د حزب الله ډلې دریو نورو غړیو د پرونی محکمې پر مهال برات ترلاسه کړ. د لبنان پخوانی سر اعظم رفیق حریری د 2005 کال د فبروري په 14مه په بیروت ښار کې د یوې بمي چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
تړلې مې طالبانو وژلې دي. دا درې څلور کاله کېږي زه فکر کوم
زما ورونه چې دي درې رانی ورونه په دغه وشي تاسو
د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغان سولې د بهیر له ګړندي کېدو سره جګړې زیات شوې. وړاندې به په خپرونه کې د اروپایي ټولنې د استازي نظر هم در سره شریک کړو. په جلال آباد کې د وژل شوې خبریالې ملالې میوند ورور وایي چې نیول شویو قاتلانو ته باید سزا ورکړل شي.
زه د ملالې کورنۍ وم خو هغې یوه بله کورنۍ هم لرله چې د رسنۍ په نامه یوه کورنۍ وه.
د خرونو د نړیوالې ورځې په پلمه مو د افغانستان د دې شتمنۍ له شتمنیو خبرو
طلا اوسپنه قیمتي نیمه قیمتي ډبرې سنسمین زارو لکه تال مرمر کومای په مختلف برخې دي چې د افغانستان څور د ولایتونو کې په مختلفو ظرفیتونو باندې موجود.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو. افغانان په دوحه کې د بین الافغاني خبرو لپاره رئیس په لوړه کچه د تاوتریخوالي لړې دوه شکایت لري. دا د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د یو نظر پوښتنې مهمه موندنه یاده شوې ده. اروپایي ټولنې ویلي دا نظر پوښتنه شي چې د جګړو او تاوتریخوالي په اوج کې خلک طالبانو ته په کومه سترګه ګوري. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
خلک د رواني وضع په اړه چې یوې خوا د سولې خبرې روانې دي او له بلې خوا خونړۍ جګړه اوج ته رسېدلې څه وایي؟ دا د هغو پښتنو غورچاڼ دی چې د افغانستان د جګړې او سولې د انسټیټیوټ په وروستۍ نظر پوښتنه کې مطرح شوي. په دې سروې کې له ټول افغانستان څخه باندې 8500 خلکو برخه اخیستې او د هغو کسانو فیصدي په کې څو چنده زیاته شوې چې د سولې له خبرو ناهیلي دي او وایي د بین الافغاني خبرو په پیل سره جګړه لا توده شوې. د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ شریک بنسټګر او اجرایی رئیس عنایت نجفی زاده جمعه په کابل کې د نظر پوښتنې د موندنو د شریکولو په مهال وویل
دویمه پوښتنه دا وه چې آیا فکر کوئ په دوحه کې د بین الافغاني خبرو له پیل راهیسې تاوتریخوالی کم سوی دی؟ د ګډونوالو قاطی اکثریت چې 84% دی ویلي چې تاوتریخوالی نه دی کم سوی، 14% ویلي تر یو حده او 0% ویلي تاوتریخوالی کم سوی.
اروپایی ټولنه چې دا نظر پوښتنې تمویل کړي د تاوتریخوالي په لوړې کچې اندېښنه ښیي او وایي خلک له جګړو ستړي دي او اوربند غواړي. د دې ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په کابل کې د نظر پوښتنې د خبرېدو غونډې ته په خبرو کې وویل
دا نظر پوښتنه په ټول هیواد کې نه یوازې د کمیت بلکې د کیفیت له مخې هم له طالبانو نه د خلکو د درک ډیر شات سرګندونه کوي په تیر بیا وس چې تاریخواله ورسره ډیر زیات شوی وحشت په لوړه کچه دوام لري.
افغان دولت او طالبانو د سپتمبر په 12مه پوره درې میاشتې مخکې خبرې پیل کړې، خو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک د جګړې له تودېدو او د مرګ ژوبلې له بې ساري زیاتېدو شکایت لري. د هلمند په مرکز او شاوخوا سیمو پراخ بریدونه، د کندهار په میوند او څو نورو سیمو کې درنه جګړه، د اروزګان د څو سیمو سقوط او رواني جګړې، او په کندوز او بدخشان کې بریدونه د تیرو دریو میاشتو د لویو جګړو څو مهمې بېلګې دي. د اروزګان د جګړو دوه زیانمنو شویو جان محمد او شکري ازادي راډیو ته وویل.
زما ورونه چې دي بریره نه ورونه په دغه وحشي دانسون یو د نه بلس په جنګو کې شي یو نه طالبانو د کور وېستي دغه اعتماد نه پاتې چې ته باور وکړې دغه لاس مکرې لري په جاده
نه مې شکریا ده د ګرمه سره مجره سوي مې سره مې طالبانو وجرې د درې سلور تاله کې چې زه فکر کوم نن ویان ته ولاړې مله مې دغه ژوند د مې گزاره نه په خپل ځای باندې لرم نه چاره ته ویلې چې چې شخري یا د مسیه د خاصه ده بلې خاص
په دې سربېره په پوزي مرکزونو باندې موټر بم بریدونه او په خارونو کې د چسپکی ماينونو لعمل د خلکو هدفي وژني هغه څه دي چې د افغانستان اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. د تاوتریخوالي د لوري کچې ته پکتو د جګړې او سولې د انستیتوت په نظر پوښتنه کې له شاملو کسانو څخه څه باندې 15% له دولت غوښتي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند یو لومړیتوب وګرځوي. د موندنو له اورېدو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د افغان مرکزي ټیم یو غړي سید سعادت منصور نادری وویل اوربند یې لومړیتوب ګرځولی.
څه باندې 15% ګډونوالو له افغان مرکزي پلاوي غوښتي چې اوربند د یو اساسي لومړیتوب په توګه د خبرو اترو په اجنډا کې شامل کړي. خوشبختانه دا موضوع د یو اصلي بحث په توګه د افغانستان د مرکزي ټیم لخوا د خبرو لپاره د وړاندې شوي موضوعګانو په سر کې ځای لري.
نادری ګواښ وکړ چې د تاوتریخوالي دوام به د سولې پروسه زیانمنه او د خلکو باور به لا پسې کم کړي. وسلوالو طالبانو د دې نظر پوښتنې په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. دې ډلې له دې مخکې د جګړې د تودېدو ملامتي په افغان ځواکونو وراړولې او هم یې امریکا او نور بهرنیان تورن کړي چې له دوی سره په خپلو ژمنو نه درېږي. هغه تورونه چې افغان او بهرنیو چارواکو رد کړي دي.
د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د نظر پښتنې لمخي افغانان د افغان سولې د خبرو لپاره وروسته د جګړو له زیاتېدو شکایت لري. د جګړې یو نوی خبر د روزګان ولایت چارواکي تاییدوي چې وسلوال طالبان یو ځل بیا د دهراوت ولسوالي بازار ته دننه شوي او جګړه روانه ده. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الاشرفت راپور لري.
د اورزګان ولایت سیمیزو چارواکو تایید کړه چې دغه ولایت د جهراوت ولسوالۍ بازار ته یو ځل بیا وسلوال طالبان داخل شوي دي. د اورزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان د جهراوت ولسوالۍ د بازار څنډو او د غراس په یو شمیر سیمو کې بازار ته داخل شوي. خو وايي ټول دولتي ودانی او د بازار زیات شمیر سیمې د افغان سرتیرو سره دي. نوموړي وايي حالت د جګړې پر مهال دوه د ملي اردو سرتیري او درې ملي پولیس هم ټپیان شوي دي.
نو د بازار تر څنډه رسیدل د بازار تر څنډه نه دا معنی چې اوس بازار تر داخل شوی دی خو دولتي ودانې ترې نیول.
سایل د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د یادې جګړې پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته د قواعدې په اړه کره معلومات نه لري. خو بل خوا بیا یوه سرچینه وایي چې د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې دي. د پوځ په لیکو کې یوې دولتي باوري سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د یادې جګړې پر مهال 15 افغان کمانډو سرتیري هم وژلي او څلور تنه نور ټپیان کړي دي. خو د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان کمانډو ځواکونو کمانډان کبیر خان ازادي راډیو ویل چې د غلطه پر امنیتي پوسټو باندې وسلوالو طالبانو له تیرو دوه ورځو راهیسې سخت ډلې بریدونه پیل کړي دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال 15 وسلوال طالبان وژل شوي هم دي. په جهراوت ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له تیرو څه باندې دوه میاشتې راهیسې سخت جګړه روانه ده.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
اوسېمو په مرتب کې د باران د لپاره په نن نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
په ننګرهار کې د وژل شوې خبریالې ملال میوند کورنۍ د نیول شویو عاملینو علني محاکمه غواړي. د ملال میوند ورور وای د خور قاتلینو ته په سزا ورکولو یا نه ورکولو بیرته د دوی خور لاسته ورشي، خو په علني مجازاتو سره به د رسنیو کورنۍ ډاډمنه او وژونکو ته به د عبرت سبب شي. ملال میوند د پنجشنبې په سهار شاوخوا 9 بجې کله چې له کوره دفتر ته په لاره وه، د موټر چلوونکي طاهر خان سره یو ځای په جلال آباد کې د ډزو پر مهال ووژل شوه. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو پارک هم په نوم ونوماوه. سهار ګلای میرزای له جلال آباد راپور لري.
د ملال میوند کورنۍ د نیول شوو کسانو په تړاو معلومات څېړنې او د دوی علني محاکمه غواړي. د ملال میوند رور حماد وایي که څه هم د نیول شوو عاملینو مجازات او نه مجازات ورته بیرته ملاله نشي ورکولی، خو پالني ډول یې محاکمه ځکه غواړي چې څو خبریالان پوه شي چې د دوی وژونکي څوک او څه غواړي.
د دوی په سزا ماته کوم څه ګټه نه رسیږي، خو زه غواړم چې د ملالې کورنۍ په یقیني ډول خوندي اوسي. زه د ملالې کورنۍ وم، خو هغې یوه بله کورنۍ هم لرله چې د رسنۍ په نامه یوه کورنۍ وه.
نوموړي دغه څرګندونې د ننګرهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ملالې میوند په نوم د یوه نوي جوړ شوی پارک د نومولو په مراسمو کې وکړي. په دغه مراسمو کې د ملال میوند پر کورنۍ سربیره د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلینو، ننګرهار میشتو خبریالانو، د خبریالانو ملاتړ ټولنو غړو او له نورو یو شمېر ولایتونو راغلو ژورنالیستانو او فعالانو ګډون کړی و. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی وایي د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پارک د ملال میوند په نوم ځکه نوموي څو د نوموړي د ژورنالیستیکو فعالیتونو قدردانۍ وشي او یاد د خلکو په زړونو کې تل پاتې شي.
دغه پارک ځای کې موږ دایمي فرهنګي او ولسي غونډې کوو، د په خاطر چې نوم یې تل یاد وشي. دغه ځای موږ په بالخصوص ما خپل په شخصي امکاناتو برابر کړی.
نوراجان بهیر چې د خواخوږۍ او غمرازۍ لپاره له خوست ننګرهار ولایت راغلی وو او په دې مراسمو کې ګډون کړی وو، وویل چې د خبریال وژل کوم امتیاز نه دی او ټولې خواوې دې د خبریالانو ژوند خوندي کړي. د زیاته کړه چې د ملال میوند درد یوازې د ننګرهار نه بلکې د ټول هیواد ګډ درد دی او په خبره چې دا د ټول هیواد د سولې او امن پرمن وشل شوې ده.
ملاله د ټول وطن رښتینی ملاله وه، هغه یوه پتمنه پیغله وه. هغې هغه څه غوښتل چې د وطن د مظلوم خلکو د زړونو دردونه وو، هغو دردونو ته پټۍ غوښته، هغو دردونو ته یې دوا غوښته.
25 کلنه ملاله میوند د شاوخوا 9 کالو راهیسې په ننګرهار کې په راډیوي او تلویزیونی ویاندوی بوخته وه، چې د معلوماتو له مخې د خپلې کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړې وه. ملاله میوند د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ اصلي اوسیدونکې وه چې مور یې مړه او په کورنۍ کې له سپینګیري پلار، یوه ورور او یوې خور سره ژوند کاوه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دې برخه کې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته عصمت ساروان کتنه کوي.
د قطر چاپ ګلف ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په سوله کې دغه هیواد پر رول او په دې اړه د قطري چارواکو د څرګندونو په باب لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې پر اساس د قطر دولت په دې ویاړي چې د منځګړتوب له لارې په ورور هیواد افغانستان کې له سولې سره مرسته کوي. د ګلف ټایمز له لیکنې سره سم په افغانستان کې د امنیت، سولې او سوکالۍ د راوستلو لپاره د قطر هلې ځلې د دغه هیواد د شی بهرنۍ پالیسۍ ښکارندوی کوي. ورځپاڼې په ملګرو ملتونو کې د قطر د دایمي استازي شیخه علیا احمد بن السانی څرګندونې راخیستې چې وایي د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه چې د قطر په کوربتوب وشوه د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړه او قطر د کورونا وایرس خبرېدو سره سره د منځګړتوب هڅو ته دوام ورکړ چې د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. بلومبرګ د خبرونې لیکلي چې د کانګرس له موافقې پرته له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر صلاحیت لانجه د امریکا د دفاع د لوی بودیجې تصویب ځنډوي. د بلومبرګ پر اساس د جمهوري پال ګوند سناتور ران پال د هغې لایحې پر مسودې انتقاد کوي چې د کانګرس له موافقې پرته له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ په واک کې خنډونه پېښوي. په مسوده کې چې لیز چینی او ډیموکرات استازي جاسن کراو وړاندیز کړي راغلي، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 2000 تر کمولو او بیا 4000 ته تر راوستلو وړاندې باید حکومت د ټولو استخباراتي او امنیتي ادارو راپورونه او اجازه وړاندې کړي. خو سناتور پال د ملي دفاع د 1.5 میلیارد ډالري بودیجې په تصویب کې د زند مخالفت کوي. ولسمشر ترامپ تیره میاشت پنټاګون ته امر وکړ چې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو ایستل چټک کړي او تر جنوري پورې په دواړو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي.
د افغانستان حکومت وایي چې په تیرو لسو کلونو کې غرنی ځنګلونه پراخ شوي دي، خو لا هم په یو شمېر ولایتونو کې د غرونو ونې وهل کېږي. پرون د غرونو نړیواله ورځ وه. افغانستان له طبیعي اړخه یو غرنی هیواد دی چې له دریو یوه برخه یې غرونو نیولې. دا غرونه کله یوې خوا طبیعي ښکلا ده، خو په خپله سینه کې پراخې عایداتي سرچینې هم لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 ډوله پیژندل شوي قانون شته چې ډېرې په غرونو کې دي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت بیا وایي د افغانستان نږدې 50% کرنې سکتور د غرونو څخه پرابهیدونکو اوبو خړوبېږي. دا راپور د غرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت امید زهیر مل چمتو کړی.
افغانستان په غرونو کې کلابند هیواد دی. د غرونو دا لړۍ له یوې خوا د هومالیا او له بلې خوا د لویدیځې آسیا له غرونو سره نښتې. کله یو اړخه دا د افغانستان طبیعي ښکلا ګڼل کېږي، له بلې خوا د دې وطن د خلکو ژوند سرخ هم روان ساتلی دی. کرنه او مالداري چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس پرې اخته دی، له همدې غرونو څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول تغذیه کېږي. د افغانستان د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت وایي غرونه د افغانستان د خلکو په ورځني ژوند کې د یو بنسټ په توګه مطرح دي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان 50% کاروندې د هغه اوبو په وسیله خړوبېږي چې له غرونو سرچینه اخلي. یوازې دا نه، بلکې د غرونو د مالدارانو لپاره 50% څړځایونه هم برابر کړي دي. د ښاغلي رستمی له قوله د افغانستان غرونه په خپل غېږ کې 90% مسامر او غیر مسامر ځنګلونه هم لري چې خلک ترې ګټه اخلي.
په ټوله کې اوس زموږ ځنګلونه له 1.6 میلیونه هکتاره زیات شوي، په داسې حال کې چې لس کاله وړاندې دا سطح 1.3 میلیونه هکتاره ته رسېده.
10 کاله قبل 1.3 میلیون هکتار بود.
خو په غرونو کې دا ځنګلونه خوندي هم نه دي پاتې، بلکې په ډیرو ولایتونو کې لا هم پرې کیږي. کونړ یو له همدې ولایتونو دی.
زمانم ننګیاله ده، زمنګ د دولت نه دا غوښتنه ده په هغه ځینو کې چې دا ځنګلونه په غیر قانوني ډول والکیږي، لکه مانوګي او شوډیاک او دیواګل او دانګام او نشګام غزابات. دولت نه مونږ جدي غوښتنه لرو چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
خود پکتیا، خوست او نورستان په ګډون بیا په یو شمېر نورو ولایتونو کې حکومت او د سیمه مشانو د دې کار مخه نیولې. د جیولوژي یا ځمک پیژندنې او چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي په غرونو کې د ځنګلونو وهل د پراخو سیلابونو او لویو زلزلو د راتلو ګواښ پیښوي. له کرنې او مالدارۍ سربیره د افغانستان غرونه په خپلو سینو کې پراخ طبیعي ذخایر هم لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 بیلابیل قانونه پیژندل شوي چې ډېر یې په غرونو کې دي. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي رادیو ته وویل که څه هم د دې کرشمیر نشته چې په غرونو کې د شته طبیعي ذخایرو سلنه څومره ده، خو ډېرې قیمتي کانونه په همدې غرونو کې دي.
طلا، اوسپنه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، صنعتي منرالونه لکه تالف، مرمر، کومایت او مختلف برخې دي چې د افغانستان
که څه هم په افغانستان کې د شته ټولو طبیعي ذخایرو بیا نږدې 3 تریلیون ډالر اټکل شوي، خو د قانون او پټرولیم وزارت بیا وایي په کلنی ډول له خپلو قانونو نږدې 1 میلیارد افغانۍ عاید لري. خو د افغانستان په یو ډیر شمیر غرونو کې غیر قانوني کیندنې هم روانې دي. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال نږدې 1500 ولسوالیو کې د سیمې خلکو، زورواکانو او وسلوالو لخوا دا ډول کیندنې کیږي. د افغانستان له غرونو له دې پرته پر غنیزه برخه کې هم کار اخیستل کیږي او همدا اوس د ډیرو غرونو څخه تیږي په بیلابیل ډول کیندل کیږي. کارپوهان که څه هم دا کار یو اړتیا بولي، خو په اوږد مهال کې له زیان هم خالي نه بولي. سانویر زهیر یو له دغو کارپوهانو دی.
خو یوه خبره باید له پامه ونه غورځو چې د اوږد مهال لپاره د انسان هر ډول لاسوهنې په طبیعت کې ستر زیانونه د ځان سره لرلی شي.
افغانستان 15 یو مهم غرونه لري چې هندوکش، بابا غر، سپین غر، تور غر او سلیمان یادیږي. خو له دې پرته یې په پراخه او ارته سینه کې یو شمېر نور لوی او واړه غرونه هم شته. د افغانستان حکومت وایي کوښښ کوي چې د امنیت په خوندي کولو سره دا غرنی هیواد د سیلانیانو په یو ستر نندارتون بدل کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا او اروپا پر بندیزونو غبرګون شودلی. اروپایی ټولنې د یونان او قبرس په اوبو کې د گاسو د زیرمو د موندلو په خاطر په ترکیه باندې د بندیزونو له لګولو سره موافقه وکړه. صفی الله سنکزی راپور لري.
ترکیه لومړی د امریکا له بندیزونو سره مخ وه او اوس تازه اروپایي ټولنې هم بندیزونه پرې لګولي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان جمعه د دسمبر په 11مه په ترکیه باندې د اروپایي ټولنې د اقتصادي بندیزونو تر اعلان څو ساعته وروسته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل هیڅ داسې مسله نشته چې په خبرو حل نشي. هغه ټینګار وکړ چې د بندیزونو لګول ټول اړخونه زیانمنوي.
موږ له امریکا او اروپایي ټولنې سره ژور سیاسي او اقتصادي روابط لرو. هیڅوک کم لاس نشي نیولی او نه هم د له منځه تلو خطر منلی شي. هیڅ داسې مسئله نشته چې د خبرو له لارې حل
نشي.
د جمعې پر ورځ اروپایي ټولنې په ترکیه باندې د اقتصادي بندیزونو زیاتولو ته شین څراغ وښود، ځکه دا هیواد د مدیترانې په اوبو کې چې یونان او قبرس یې خپلې بولي د ګازو د زیرمو لټون ته دوام ورکړی. تر اوسه پورې د بندیزونو څرنګوالی او بڼه نه ده اعلان شوې او ښایي وخت ونیسي. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه یونان او قبرس له ترکیې سره ښې اړیکې نه لري. د یونان صدر اعظم د اروپایي ټولنې د جمعې ورځې له پریکړې هرکلی کړی او هغه یې د ترکیې پاروونکو اقدامونو ته یو ګډ ځواب بللی. له بلې خوا ترکیه له روسیې نه د دفاعي سیسټمونو د پیرلو په خاطر د امریکا د بندیزونو له ګواښ سره هم مخ ده. انقره تر اوسه د واشنګټن ګواښونو ته پام نه دی کړی او ویلي دي چې له روسیې د دفاعي سیسټم، الوتکو او درنو پوځي وسلو پیرلو ته دوام ورکوي. د جمعې په ورځ د اروپایي هیوادونو نو ویل ترکیه د اروپایي ټولنې په وړاندې څو پاراونکي او یو ورخیز کارونه ترسره کړي دي. اروپایي مشرانو هم داراس په اروپایي ټولنې کې د ترکیه د غړیتوب په اړه د خبرو د درېدو غوښتنه هم وکړه. د اروپایي ټولنې په ناسته کې د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مسؤل جوزف بوریل ته دنده ورکړل شوه څو له ترکیه سره د اروپایي هیوادونو د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو بشپړ راپور چمتو کړي. بوریل ته دا دنده هم سپارل شوې چې د بندیزونو د زیاتولو په شمول د راتلونکو ګامونو ټولې سپارښتنې په خپل راپور کې
زکریم. د دری ژبې پیژندل شوی لیکوال رهنور سریاب پرون په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د ولسمشر غنی په شمول یو شمېر سیاستوالو او افغان فرهنګیانو د نوموړي مړینې یوه فرهنګي ضایعه بللې. فیروزه عزیزی راپور لري.
رهنور سریاب د فارسي ادب یاد لیکوال و چې تر دولس زیات آثار خپر سوي. د لانډو کیسو څلور ټولګې، د ګلنار او آینې په نوم یو رومان، یو بل داستاني اثر، د څېړنیزو مقالو دوه ټولګې او د کمیسونه په نوم د ژباړل سویو لانډو کیسو یوه ټولګې له مشهورو آثارو څخه وه. د رهنور زریاب د لنډو کیسو مشهورې ټولګې د پیړیو له منځه غږ، غرنی سړی، د لرې ښار دوستي، نقشونه او انګیرنې دي. جمهور رئیس اشرف غنی په یو بیان کې د رهنور زریاب په مړینه خوشنۍ ښودلی او هغه لویه فرهنګي او ادبي ضایعه بللې ده. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت رهنور زریاب د فارسي دری ادب سرلاری بللی دی. د دغه وزارت فرهنګي مرستیال رسول باوري:
رهنور زریاب د افغانستان د فارسي دری ادبیاتو یو برلاسي مخکښ او یو ظریف لیکوال.
ښاغلی باوري وایي ګڼو خلکو په تیرو څو لسیزو کې د رهنور زریاب داستانونه د راډیو له څپو اوریدلي. رهنور زریاب د افغان فلم اختر مسخره فلمنامه هم لیکلې ده. هغه د اویایم میل مریضې لسیزې په لومړیو کې فرانسې ته کډوال سه او د طالبانو له سقوط وروسته بیرته کابل ته راستون سه او د ژوند تر پایه همدلته پاتې سه. افغان لیکوال سید علي موسوي وایي په اوسني وخت کې استاد زریاب په هیواد کې یو غنیمت و.
در اصل حاضر جامعه فرهنگی کشور ما در بخش ادبیات
استاد زریاب لا شک پرته زموږ د دورې له ادبي او فرهنگی غنیمتونو څخه و. موږ په اوسني وخت کې د هغه په شان فرهنگی غر نه درلود، کوم درلود هم له هیواده بهر و.
رهنور زریاب د لیکوالۍ او ادبي چارو ترڅنګ په وروستیو دوو لسیزو کې له رسنیو سره هم همکاري کوله. د سلو نیوز ټلویزیون مدیر لطفالله نجفی زاده وایي رهنور زریاب له یوې نیمې لسیزې زیات له دغې رسنۍ سره همکاري کوله.
تاثیرګذاري استاد در کار
رسانایی.
استاد رهنورد زریاب حداقل د خپل عمر شل وروستي کلونو د افغانستان له آزادو رسنیو سره کار وکړ. د استاد د کار اغیز د رسنیزو چارو په برخه کې بې ساری دی. استاد نه یوازې د ژبې په برخه کې بلکې د مسلکي خبریالۍ اصولو په برخه کې نه یوازې له طلوع بلکې د افغانستان له زیاتو نور رسنیو سره کار کاوه.
د پژواک خبری آژانس مسئول دانش کروخیل هم در رسنیو په برخه کې د استاد زریاب هڅې اغیزناکې بولی.
استاد وکولی سو چې زمونږ د دری ژبې لپاره په افغاني رسنیو کې ځینې هغه اصطلاحات او کلمات چې زمونږ د دری خوږه ژبه ورسره د کمک سره مخ وه، استاد هغه دا ککړه او ډیری رسنیو او ژورنالیستانو کله به چې د په دري ژبه کې د کلماتو د کمبود سره مخ کېدل نو استاد ته به مراجعه کوله.
رهنوار زریاب په 1993 کال کې د کابل په زوړ ښار کې زیږیدلی و. هغه د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څانګه کې لیسانس او د برېټانیا د جنوبي ویلز پوهنتون کې په دې برخه کې تخصص ترلاسه کړی و. لاند خبرونه د افغانستان د کورونې چارو وزارت خبر ورکوي چې پر کابل د توغندیو د بریټ له عمله یو تن وژل شوی. د یو شمېر راپورونو له مخې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې خبري د شلو ورځو په مخه ځنډېدلې دي، خو رسمن دا خبر لا نه دی تایید شوی. ناټو په ډسمبر او له هغه مخکې نومبر کې افغان پوځیانو ته د سلګونو ټنو درملو د مرستې خبر ورکړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان په ژړې ولسوالۍ کې د طالبانو او بخشي په ژړې ولسوالۍ کې د هوایي بریډ پر مهال ملکیانو ته د مرجوبلې د رسېدو په تړاو د طالبانو ادعا بې بنسټه بللې. ایران او ترکیه په تهران او انقره کې د یو بل سفیران احضار کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې هغه قضایي دعوه چې د تکساس ایالت کړې وه او ولسمشر ټرمپ یې ملاتړ کړی و رد کړه. په دې دعوه کې غوښتل شوي وو چې د امریکا په څلورو ایالتونو کې د نومبر د درېیمې نیټې د انتخاباتو نتیجې چې جو بایډن ګټلې دي لغوه شي. د لبنان په اړه د ملګرو ملتو له ملاتړ برخمنې ځانګړې جزایي محکمې رفیق حریری د وژنې په خاطر د حزب الله ډلې او مخکښ غړې په 15 ځله هم مهاله بند محکوم کړ. او کابل تیره شپه د رسمي لوبو د یو لړ سیالیو کوربه و. لوبې د اس ال اف سي سازمان لخوا ترسره شوې چې پر افغان لوبغاړو سربیره شپه ایراني لوبغاړي هم اوربلل شوي وو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 2019 په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د تخنیکی ستونزو له امله موږ ونه کړای شوې چې ستاسو را رسیدلې اس ام اسونه ولولو. په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو، خو اوس په مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرامونه خپاره کړو نورستان ته مخه کړو. په نورستان کې یو شمېر د روغتیایي اسانتیاوو له نه موجودیت نه شکایت لري. په دغه ولایت کې تېره میاشت روغتیا پالانو د معاشونو له امله څو اونۍ کار بندیز کړی و چې دا ستونزه یې بیا حل شوه. روح الله انوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو وای په روغتي مرکزونو کې د درملو نشټوالي په وجه ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې لیوي خوا د کرونا دوهمه څپه پیل شوی بل خوا یخنی ده او په روغتي مرکزونو کې د ناروغانو لپاره هیڅ اسانتیا نشته. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان
او دون مخلوق را دی اکثر خلک پیسو نه لري او دا واقع نه ستل کې دی خلک را دی دفترانو سره هیڅ د دې نه چې تاسو دا واقع کوي.
خلک وای په ولایت کې د واوري ورخته او یخنی پیل شوی او ورسره د کووډ 19 ناروغي دوهمه څپه هم شروع شوه ده. د دوی په خبره چې په هر کور کې په زوکام سینه بغل او په تبه اخته ناروغان پراته دي. دوی وای په ډیرو ستونزو خپل ناروغان تر روغتي مرکزونو ورسوي خو هلته بیا د ناروغ لپاره هیڅ ډول اسانتیاوي وجود نه لري. محمد امین
دلته مریضانو ته لپاره لرګي پکاریږي. لرګي دوی دغه مؤسسات نه ده ورکړې او هغه تجهیزات یا هغه کمپل کوچک دغه شیان نشته، دوایان یې نشته.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم مني چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو کمی سره مخ دي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د روغتیا ستونزې مو په خپل وخت سره د عامې روغتیا د محترم وزارت سره شریکي کړې دي. جمعنی سپلای تر یو حد تکمیل شوی ده، لرګي کلینیکونو لپاره اخیستل شوی دي، محرقات او نور. یوازینې ستونزه چې لا اوسم شته ده درمل دي، چې هغه به ان شاء الله په یو ونه کې دننه د هغه خریداري په مرکز کې کیږي او هغه به روغتیایي مرکزونو ته انتقالیږي.
د روان المریض کال پیل څخه د نورستان په روغتیایي مرکزونو کې د درملو کموالی او د روغتیایي کارکونکو د ماشونو د نه ورکړې لامل د یاد ولایت په 240 کلینیکونو کې ډاکټرانو څخه باندې 2 میاشتې کاری اعتصاب وکړ. د ډاکټرانو د ماشونو ستونزه تر یو حده حل شوی، خو د درملو او نورو اسانتیاو د نشتون مشکل لا هم په خپل ځای پاتې دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بټول په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دغه تفریح پروګرام ته مخه کړو، د کور کلی پروګرام به سره واورو. په دې پروګرام کې د افغانانو د یو دود په اړه اوریدلی شي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مو منئ، زه وږمه جبر خیلیم او د کور کلی یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي، نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان له ځانه سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوې په اړیکو څومره منفي اغېزې ښیندي او څنګه په ودونو کې له بې ځایه مصارفو ډډه وکړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنۍ مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. په پیل کې راپور ته وکشئ.
قدرمنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بې وزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یاد دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي، چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي، چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکې موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارفو له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړې زیاتوي،
زما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. سه له وخت نه سه کوژده کړې ده، مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د لغی خوانم ډیر کسانی له دمنغه له خوانم کسانی بیا غا د گرمی ډوډۍ د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او دا ډیر ګران تمامي. یعنی هاته باید لس لک یو لس لک روپۍ باید ولري چې اده قلت واده وکي او ټول مصارف خلاص بیا هم پکې قرض راکېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته تللی وم. هلته مې ولس کسې زډاله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول. خو تر څنګ یې یو میرمنه او یو ځوان په خپل ماینس کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبرې داسې ورسره پیل کړي.
اجازه ده چې مرکه درسره وکړم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم مریم ده.
مریم جان څنګه دی بازار کې راغلی او د سختای پرې کاله او په دیارشی سامانو کې څنګه خبره ده؟
م مافل لرو دوه د مافل لرې خرید د پاره راغلی اسو.
چا سره راغلی خرید ته؟
دا کا د لور واده مې ده.
اند ټول د زلت ګورم د لاس نفر خزي چې دین جونې د ټولم د کا د لور سره راغلی دي.
هو د ټول یو ځای راغلی اسو خرید د پاره.
اول دم ډیر کسان راغلی دي د خرید ته، په دوه کسه درې کسنه کې د خرید.
نو باز نو راس مراواج ده، نو منګه نو ټول یو ځای شلو را خرید د پاره.
تبه مشکل نیو چې زوم دا ټول ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکې، بیا تاسو ټول ته توفه به مخلي درته اتمن کنه، نو مشکل ونی؟
نه نو مشکل ونی نو هر وخت څوک وځ نه کوي، نو بیا هر وخت نو موږ هم چا سره کاکا لور مې ده، نو موږ هم راغلی سو ور سره.
که ته واده کوې جو کې به تر خرید کم داسې ډیر خلک به
دی خلاص کسې دي، نو موږ زه به هر چل کسه وځم.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې محبت دوستۍ تړون دی، خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینهناکه خیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي.
زیاتر وس د وادي معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اتر نپاره، لس نپاره، دولس نپاره، پنځه نپاره، شپږ نپاره اتمن وي. چې کله دکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دکان دوی لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار
مصارف څخه ډډه کوي. په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته، ځکه له ډیرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده، موږ چې کلور ورکړی او یا ملچانه کړی ده، نو د خرید په وخت کې له ناوې سره یو یا دوه کسه لیږو او ډیر نه لیږو، ځکه دا مجبوره ده د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته، بس ځای کې کالي واخلي او ډوډۍ د غرمې ورکړي او کرایه د موټر او ټیکسي دا شان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملامتونکی ده د زوم لپاره. هغه یې نه دومره وکولی شي، اوس حالت اقتصادي خندی کورنۍ ډېر عایداتي منبع نه لري چې وکولی شي ټول مصارف متقبل شي.
له واده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول، د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هره برخه کې د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی دا د جانب مقابل کورنۍ ته بدون جنجال چېل نفر اور سرازی بیا غوی ټل تلاش ډوډۍ ورکا او په خرید کې بیا یوی ته یو شای واخلا چې ډیر غزاف مصرف دی. دا غیر له دیواده نه دا بیخی غزاف مصرف دی، هیڅ ضرور نه ده. سړی باید یو درې نفر راقل هغه جنې دا مثلا یو خور چې رنمای ور سره کوي یو شای ورته اخلي، هغه درې نفر له څلور نفر نور هیڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپل باید متوجه سی، خپل باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دا جنې سلادر هغه باید خپل ځان لک پوکی خپل پوشی چې دا کار ډیر ضرر لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
اسنالیزای د هلمند اوسیدونکو، ما په نظر دا کار منصفانه نه دی. یعنی مثلا زموږ خلک داسې عادت لري چې یو نامزاتی یا یو واده یې بالا ټول انجینیر سره یو ځای کیږي بیا د تزي، او دا ډیره مشکله ده ځکه چې ټول مصرف په دې دامات پر قرباني لويږي.
سیدا جان د لنګار د لغمان نیمه او نیازیمه خریده چیزی هغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخلا، ورته ماته موبایل واخلا، ورته ماته مثال صحت واخلا، دا 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 ښه کار نه ده. یو خو په سړی باندې بوج راځي، بل شریعت کې هم دا ښه کار نه ده.
نو مې حنا د ننګرهار خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف باید تنه په دامات ورکول شي، په دې چې اسراف کی دا واده خرید ته باید په اندازه لرشي.
اگران اوریدونکو دا چې ولی زین کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزانه سره بیایي، دغه کار د زوم کورنۍ ته کومي اقتصادي ستونزې راولاړوي، او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ دا او د تورته پښتني زموږ همکاري مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکي مومن څخه کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
ولی ځینی کورنۍ کله چې د یو لور وادی یا د زوی وادی به ډیر کسان د واده د سودا اخیستلو لپاره ځان سره بیایي، علت یې څه ده؟
افغانان په یو سنتي یو رسم و رواج داره ټولنه کې ژوند کوو چې ډېرې ښې ځانګړتیاوې هم لري، او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته. د لاملونه خو یو دا دی چې بېځایه رواجونه دي، داسې پاتې دي، دودیز رواجونه او پخواني په شکل پاتې شوي دي، او په څنګ کې هوس و ارمان او د خلکو خپل شوق دی چې دی هستوي چې د خرید تزرخی کې او د سجمی یا ډیر او تعداد خلک زیات لاړ شي خرید وکړي.
هغه لمومن دا به کوم مشکلات جوړ کړي؟ البته دا ډیر خلک چې لاړ شي د واده سودا اخیستل لپاره دا ستونزې هم جوړ کړي کنه؟
طبعا کله چې تعداد زیات دی د سولې حاضر نه ستونزه، اول خو مهمه مشکل دا دی چې دا د اقتصادي لحاظ ډیر زیان اوردي، ځکه کله 10 نفر یا 12 نفر یو خرید ته ځي، دا ته یو بودیجه پکار ده چې دی مثلا د غرمې ډوډۍ خوري، ځکه د سهار وخت ځي، او دی یو کرایه یا مثلا د خوراک د دی د دې په څنګ کې د ته باید هم یو توفه واخلي، ځکه دا هم یو راي د خریدار څوک ځي د غي د ذوق مطابق یا خپل خوخي یا غدي زون کورانه ورته کالی اخلي، مشرانو ته مثلا کمیسونه اخلي، ته بس ته یو سټ کالی ورته اخلي، دا غټ ګروپ چیزي وخت هم دی ځای کیږي دی مثلا ټول په یو نظر نه هباز خریدونکو کې اته ستونزې رامنځته کیږي، پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کیږي، زیاتره د علاقه د او د انجلې د کورنۍ، او په څنګ کې هغه دوکان تم چیزی یا بازار ته چیزی یا دکاندار هم د وخت نه استفاده کوي، ګوري چې تعداد خلک زیات دي، ډیر لوړه به خپل جنس باندې کوي، یعنی وای چې مدا اوس وخت نه راځه 400 توای دی دی اخصل شي اخلي، نو ازدحام وبربارم جوړي، زیاتره دوکانونه بيخي باندې یا هغه نور عادي خلک چې یو ضرورت هم لري چې ګوري هغه دوکان کې وبربار دی مخفل چې کله بازار ته چې ګور دکان خلک ډیر دي یا ناستي یا غي دي سره هم دي خرید کړي، هغه شیم کو پکاله میزه خیر ورځ بل به خلاص خدغه فرصت نشته، دکاندار مې چې بس بل ورځ به را شیخ خپل سودا وخلی زوس مصرفای ما، نو دا غزن ستونزې او مشکلات دي چې من سره زي.
هغه مومنده به کورونا ته خصوصا د زوم او د ناوي کورونا ته کوم بد عواقب ولري؟
اول خو لکه مخکې ما ویلې اقتصادي ستونزې دلته ډیره مهمه ده، شه د ناوي مصرف نه دا مصرف ډیریږي، د دې په څنګ کې ورته خوشحالي لري او سی ګورته د دې په څنګ کې تشویش لري، استرس لري، مثلا قرضدار نشو، مثلا مصرفم زیاتون شي، بعض وخت کیږي چې مثلا وای ما تاریخ نو واخستی مختصته خاخستی و د سیاو مقایسه او مقابله او د سره دام په منځ کې راځي چې دا د تقابل شکل پیدا کوي، بیا سره زد زد بازی کیږي، حتی هغه د زوم او د ناوی پرې باندې ډیر تاثیر کوي، زیاتره په بعض کورنوي کې دا شته چې هغه واسو ارمان چې دواده تلري د مختل کیږي او خلک خپل خوشحالي ته نه پات کیږي، بعض اختلافات پیدا کیږي، بعض مصرف ډیریږي، بعد واده تاثیرات دي ځکه هغه زوم مجبور دی چې دا سد واده قرض خلاص کړي، سد خرید خلاص کړي، شي چې اخیستی دا ټول.
اوس هلاري څه دی هغه مومن؟ اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا دغه سه ډیرو تګونو نه مثلا ډیر خلک د خرید ته بولونه جلوګیری وشي؟
یعنی هر شی په هغه شرایط او په هغه اوضاع مطابق باید وشي، خصوصا په شرایطو کې تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډیر ګروپ ته خاطر لړ شي. هلاري به دی چې دغه ډیرو خریدونه جلوګیری وشي، لکه الی واخصل شي چې اشه دي ضرورت یې هغه چې ایجاب کوي چې ضرور دغه واخصل شي، دوه نفر دو سلور دغه نه زیات په فکر نه کوم چې لازمه وي، خپل هغه ناوي کوم یو سره زی چون یو مشر ده دغه سره یو سرګټه یو ملګرتیا سره وکي، او یو یا دوه کسه د زوم د خوای نه زوم مور یا د زوم پلار دغه نه کفایت کوي، ډیر نور خپلوان ته مثلا خاله او عمه او ماما خزه او کاکا خزه شته پاره کورانه کې خخه مشران لرو، نو دا خو دې تفکرونه کې چې دا د تسپکاوه دي چې دې بونت للی دسه یو کورانه دا پر مالک